د مشال ډیو په روانو خبرونو کې د خپل قربای اسلام محمد سلامونه مني وکښوي 3 بجې په دې غړي کې به تاسو نه خپنيګا معلومات درکوو چې د لانګ مارچ لپاره د پی ټی آی د لانګ مارچ لپاره څه تیاری روان دي او په دې مکباني حکومتي ګوندونو څه سرګندوري کړې دي حکومتي چارواکو څه ویلي دي او بیا طریق انصاف څه وای خو تر هر څه مخکې له فرخنده صد خبرونه و
السلام علیکم لمړی د خبرونو سټی کی په اسلام آباد کې انتظامی دفعه یو سلسلور سلوختم په داسې محل لګولی چې د تحریک انصاف ګوند مشران اسلام آباد ته لانګ مارچ کوي د بلوچستان د شیرانی ضلع په ځنګل کې د لګیدلي اور مړ کولو لپاره د ایران نه جاز راغلی او د ایران د هوایی پوځ دوه پایلټان د جنگی جاز د غورځېدو په پیښه کې وژل شوي د خبرونو تفصیل د اسلام آباد انتظامی نن په هغه خار کې د فایو سلسلور سل وختمه لګولي دا په داسې محل ده چې د پاکستان تحریک انصاف ګوند مشر او پخوانی وزیر اعظم عمران خان پرون په پیښور کې د خبري غونډې پر محل د مسلم لیگ نون ګوند په مشرۍ د حکومت پر ضد د اسلام آباد په لور د مئی پر 15مه نیټه د لاریون کولو اعلان وکړ. زیاته کړه چې د خپل غوښتنو تر پوره کېدو به په اسلام آباد کې احتجاج ته دوام ورکوي. د فایو سلسلور سل وختمه تر مخه په اسلام آباد کې به پینزو یا لدی زیاتو کسانو پر راغونډېدو بندیز وي. د اسلام آباد انتظامی ویلي چې د دوی د معلوماتو له مخې ځینې خلک په ښار کې د ګډوډي رامنځته کولو په غرض په غیر قانوني توګه د راټولېدو پلان لري. بلخوا د پاکستان تحریک انصاف ګوند مشران داوه کوي چې پولیسو په اسلام آباد او پنجاب کې د چاپو پر مهال د دوی د ګوند څلور سبغړي نیولې دي. په ټولنیزو رسنیو خپرو شوو ویډیوګانو کې ښکاري چې پولیس د تحریک انصاف مشرانو لکه حماد اظهر، یاسمین راشد او ځینو نورو پر کورونو چاپی وهي. د پولیسو لخوا د دغو چاپو پر مهال د لاهور په ماډل ټاون کې د یو کس په ډزو کې یو پولیس هم وژل شوی دی. بلخوا د پاکستان د داخله چارو وزیر رانا ثنا الله نن په اسلام آباد کې یو خبری کانفرنس ته ویلي عمران خان په هیواد کې ګډوډي جوړول غواړي او دوی به ورته دغه اجازه ورنکړي. خیبر پختونخوا ته سیرمه د بلوچستان د شیرانی ضلع په ځنګلونو کې د لګیدلي اور د مړ کولو لپاره د ایران نه ورغلي جاس نن خپل کار پیل کړی دی چې لامل یې د چارواکو په وینا د شین غرو او سلیمان په غرونو کې لګیدلي اور به ډیر زر مړ شي. نن په سیمه کې د ځنګلاتو د حفاظت لپاره کارکونکي ادارې WWF غړي یحیا مساخیل مشال ریډیو ته ویلي د ایران لخوا ورغلي جاس د ځنګل په هغه برخو باندې اوبه پاشي چې د تیرو دوه اونیو راهیسی پکی اور بلیکی
د کلی والا په خبره دا ده چې مطلب حالت ښه او په واچولې دا کم چې افیکټډ ایریا ده له شیزه شو کړې ده چې مزه یې ده بیا ها دې ته امدی ده تر زرغونه زوره پورې ده سی ده وړې ده د پټۍ د دوی میشن دا ده چې دا به سړی بیا بل
د شیرانی او مساخیل ضلعو ترمنځ په دې ځنګل کې د مئی په 12مه اور لګېدلی و چې لامل یې درې کسان وژل شي او څلور نور ټپیان شي وو. په دغه اور کې د چلغوزو او زیتونو ونو ته سخت تاوانونه رسېدلي دي. تاسو مشال ریډیو ته غوږی. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو مرستندوی ادارې یوناما یو ځل بیا په دې هیواد کې د ټول شموله حکومت په جوړېدو او ملي پخلاینه ټینګار کړي. یوناما د مئی پر 23مه په ټویټر لیکلي چې د دې دفتر مشر ډیبورا لاینز دا خبرې پرون مزار شریف ته د سفر پر مهال او هلته د بیرابیلو خلکو سره د لیدلو پر وخت کړی دي. دا په داسې حال کې ده چې طالبانو د پخوانیو سیاستوالو د راستنولو لپاره یو کمیشن جوړ کړی خو ټول شموله حکومت غوښتنې ردوي. د ایران د هوایی پوځ دوه پایلټان د جنگی جاز د غورځېدو په پیښه کې وژل شوی دي. دا پیښه هغه وخت شوی چې کله یو جنگی جاز F-7 د ټریننګ پر وخت ایران په مرکزی ښار ناین کې وغورځېد. د ایران سرکاري خبری ادارې ایرنا د خبر له مخې دغه پیښه نن سهار مهال شوې ده او د یو پوځي چارواکي لخوا لیکي چې دغه پیښه د یو تکنیکي ستونزې له کبله مخې ته راغلي او په دغه اړه یې پلټنې پیل کړي دي. په دې وروستیو کلونو کې د ایران په هوایی پوځ کې داسې یو شمیر پیښې مخې ته راغلي. په فبروري میاشت کې هم د ایران د 1990 د انقلاب وړاندې د امریکا نه د یو اخیستل شوي جنګي الوتکې د غورځېدو پیښه شوې وه. دغه الوتکه چې د شمال غربي ښار تبریز د یو رهایشي سیمې د یو سکول پر سټیډیم راغورځېدلې وه پکې دوه پایلټان او یو لسی تن وژل شوي وو. پر ایران د لسیزو غربي بندیزونو له وجې د جنګي جازونو د پرزو د بدلولو او د دې د مرمت کار ګران شوی دی. د ایران هوایی پوځ ځینې روسي جازونه هم لري. دا تر دې دمه د مشال خبرونه.
خبرونه مو د مشال رادیو وردل چې پرخنده اسد وړاندې کول اوس هم راځو لومبي موضوع ده د پاکستان کونو چورو وزیر رانا سنو لاوی حکومت به د پاکستان ترکین صاحب د لانګ مارچ مخنسی د خبره زکه چې عمران خان په ملک کې ګډوډي جوړول غواړي بلخوا تاریخ انصاف په حکومت تورن کړی چې په لاهور اسلام آباد او ځینو نورو ښارونو کې د دوی سلګونه کسان نیولې دي بلخوا د چاپی پر مهال لاهور کې یو پولیس چارواکی وژل شوی دی عمران خان سبالا د لانګ مارچ پلان لري او بیا هم تاسو ما چې عمران خان چې په 10 اپریل د وزیر اعظم له څوکۍ لري کړل شوی هغه تور لګوي چې د خلاف کمی عدم اعتماد تحریک کامیاب شوی په اسمبلی کې هغه د بهرنو په سازش باندې راوړل شوی وو نو ځکه دا غواړي چې په ملک کې د اسمبلی ماتې کړل شي او زر تر زره د انتخابات وشي خو بیا حکومتي ګوند کې شامل سیاسي ګوندونه بلخوا بیا په حکومت کې شامل ګوندونه وای دغه تور ردوي د سازش او وای چې انتخابات په پر خپل وخت کیږي او دوی په خپل عیني موده پوره کوي موږ سره د مشال ریډیو خبریال گوهر مسیل له اسلام آباد د ټلیفون په کر خره گوهر ستړي مشي او کړومبه رانا سناولا او د هغه سره د اطلاعي ګوندونو چې کم غړي دي هغه کومه خبري غونډه کړې ده په اسلام آباد کې هغه په اړه معلومات ورکړي مننه بوي
ډېره مننه د نن د وفاقي کابینه غونډه وشوله او په هغه غونډه کې ایجنډا کې بنیادی چې کوم سيزونه شامل وو هغه د عمران خان سبا د اسلام آباد طرف ته کوم لانګ مارچ کې په هغه باندې بیس او فیصله کول وو او په هغه غونډه نه پس د چې کوم وزیر د کورونو چارو وزیر دی رانا سناولا د هغه سره د دوی اتحادیان چې کوم نور ګوندونه دي هغه کسان شامل وو دوی پریس کانفرنس وکړو او په هغه خبري غونډه کې رانا سناولا دا خبره وکړه چې د وفاقي کابینه دا فیصله کړې ده چې د عمران خان چې کوم د فتنې ډک یو لانګ مارچ راولي اسلام آباد ته د دې اجازه به په هیڅ صورت دوی ته نشي ورکړي دا او د دوی لارې به نیول کیږي دا هم پکې زیاته کړل چې په 2014 کې عمران خان صرف د جلسي اجازه اخستی و او چراغ نو بیا دلته دوی درنه شروع کړه او په هغه درنه کې دوی په پارلمان باندې هم د قبضې کوشش وکړو او د سیول نافرمانی اعلان هم وکړو په دې بنیاد باندې دوی دا اعلان وکړل نن د کورونو چارو وزیر چې د دوی د لانګ مارچ ته اجازه په هیڅ صورت باندې نشي ورکړل هغه نور هم پکې زیاته کړله چې کم عمران خان د لانګ مارچ راولي دا د ملک د هیواد په نقصان کې دي او په دې کې به خلکو ته ډیر زیات نقصان ورسېد دینه به د هیواد د تقسیم کېدو خدشات زیاتې کی نو خلکو ته هم دا ویل د عمران خان په لویانو ته هم دا ویل چې تاسو د دوی سره په لانګ مارچ کې مګه ډیګي کني د دې ډیر منفي اثرات سره مخامخ شي
ګوهر د په یو سره څلور څلوخ اهم اسلام آباد کې لګول شوی
بالکل نن دسه شه به مخ کې د اسلام آباد انتظامی له اړه د دفاع یوسل سلور سلويخ ته هم جاری کړی شوی دا په هغه کې دا ویل دي چې په اسلام آباد یا د اسلام آباد په حدود کې چې سلور یا په سلور کسان زیات کسان یو ځای تکیږي یو غونډه کوي نو د هغې خلاف به کاروایی کیږي هغې خلاف به عمل پورته کیږي او هغه به نیول کیږي د هغې غرض دا دی چې دلته به په اسلام آباد کې په غونډې باندې یا په یو ځای راټولولو باندې پابندي وي او خاص کر چې کوم د اسلام آباد حساسې علاقې دي یا د ریزون علاقې دي په هغه کې کنټینر هم لګولې دي او په اسلام آباد کې پتک پراتک په سيزونو باندې هم لارې بندې شوې دي او خلکو ته مشکلات هم دي ورنه
او دا چې کوم لانګ مارچ د پرا کسان راټولېږي د هواد د مختلفو برخو نه نو داغه هم مخنیول شوی کڅنګ
بالکل په دې اړه باندې هم لارې بندې کړې شوې دي دلته سوسو زیونو کې دا اطلاعات راځي دا خبرونه راځي چې د پکیای چې کوم پلویان دي یا د هغوی کوم مشران دي هغه باندې چپې هم ولې کیږي پولیس به هغوی پسې ګرځي اوس لږ سات مخ کې د پخوانی کورونو چارو وزیر چې شیخ رشید هم د دې خبرې تصدیق وکړو چې د دوی په کور باندې هم پولیسو چارواکو چپه وهلی وه چې د دوی د نیولو کوشش یې وکړلو او دا خبره هم وکړله چې نور د دوی ډېر کسانو باندې چپې وهلې کېږي او کسان نیول کېږي. خو تر اوسه پورې دا تعداد چې څونه نیولې شوي دي او کم کم ځای کې نیولې شوي دي دا تر اوسه پورې په تصدیق سره رامخکې شوي نه دي.
تاسو د چاپو خبره وکړه، بېګا د چاپو پر مهال په لاهور کې یو پولیس چارواکی هم وژل شوی دی، دغه هم لګیدونه وکړه. او دویمه دا ده چې د پاکستان تحریک انصاف مخکښانو هم لږه شیبه مخکې خبري غونډه وکړه اسلام آباد کې، هغوی څه ویلي؟ د تحریک انصاف د مشر عمران خان غونډه هم په پېښور کې روانه ده، هغه کې څه مهم خبرې راغلي وي؟
بالکل، د پرون د شپې د لاهور په ماډل ټاون کې د پولیس چې کومې چاپې وهلې یا په دې اړه باندې دوی کاروایانې کولې د مشرانو په حکم باندې، هغې په بنیاد کې یو د پولیس چارواکي پکې مړ شوی دی او هغه د شپې مړ شوی دی او هغې نه پس پولیسو د مختلفو څو کسانو خلاف اف آی آر هم درج کړی دی. او په دې اړه باندې حمزه شهباز چې کوم د پنجاب وزیر اعلی ده، هغه په سختی سره دا ویلي چې څوک هم په داسې کار کې ملوث وي هغې سره به لاس سوکا نه نیسي، سختی به ورسره کیږي. او د دې تصدیق د لاهور پولیس هم کړی دی چې په دې نیولو کې په دې چاپو کې د لاهور پولیس یو کس مړ شوی دی او ورسره په لاهور کې چې کومې لارې دي هغه په غټه توګه باندې بند کړې شوې دي. تاسو د عمران خان د خبرې غونډې ذکر هم وکړو، اوس په دې وخت په پېښور کې د تیر پخوانی وزیر اعظم عمران خان خبرې غونډه روانه ده. په هغې غونډې کې عمران خان تر اوسه پورې دا ډېره مهمه خبره وکړله چې دی به سبا په هر صورت باندې اسلام آباد ته راځي او لانګ مارچ کې به حصہ هم اخلي او دا لانګ مارچ به دی کوي. دی دا هم وویل، زیاته کړله چې زه نه وینم چې څوک داسې کس وي چې هغه دوی ته رامخکې شي او دی ایثار کړي. عمران خان په خپله خبري غونډه کې دا هم زیاته کړله چې کوم د پولیس مشران دي یا د پولیس چارواکي دي هغوی ته وویل چې تاسو په داسې احکاماتو کې مرضی چې هغه د عوامو خلاف وي او خاص کر د اسلام آباد آی جی باندې ټاکونه وکړل چې دا اسلام آباد د اوس موجوده چې کوم آی جی دی دا په غیر قانوني کارونو کې ملوث شي او د ده چې کوم هم کار وکړي نو موږ ته کوم حکم ملو شو د دوی خلاف به کاروایی کوو.
ډېر زیات مننه ستاسو نه د مشال ډیو خبریال وو لوهر مسی. تاسو معلومات درکول چې پاکستان کونو چارو وزیر وایي حکومت به د پاکستان تحریک انصاف د لانګ مارچ مخه نیسي. د په خبره ځکه چې عمران خان دغه لانګ مارچ په ملک کې د ګډوډۍ رمسته کولو لپاره کوي، بلخوا بیا عمران خان کوم چې تحریک انصاف مشر دی هغه په پېښور کې خبري غونډې ته ویلي دي چې په هر صورت کې به خپل لانګ مارچ سبا کوي.
د مشال ریډیو موبایل اپلیکیشن ساسو په وړاندې دی
که سمارټ فون لرئ ګټه ترې اخیستلی شئ.
په اپ او ګوګل پلی سٹور کې مشال ریډیو لیکئ
او ډاونلوډ کړئ.
بیا تاسو زموږ ټولې ژوندۍ او ریکارډ شوې خبرونې،
ویډیوي او لیکلي راپورونه
اورېدلې، کتلې او لوستلې شئ.
مشال ریډیو داسې ولیکئ
M A S H A A L R A D I O
او هم دا اوس تری ګټه پورته کړئ.
اوردونکو خیبر پختونخوا ته سیرما د بلوچستان د شیرنی ضلع په ځنګلاتو کې لګیدلې وور د ملکولو په خاطر د ایران څخه جهاز ورسېدلې او هغه لندن څخه د ځنګل پر وور د اوبو اچول پیل کړی دي. بل پلو ته بلوچستان هایکورټ هم د شیرنی د ځنګل د وور لګیدو په اړه د حکومت څخه راپور غوښتی دی، ځکه چې په سیمه کې ځایي خلک وایي چې د حکومت د بېغورۍ له وجې د دوو اونیو څخه زیات وخت تیر شو خو تر اوسه وور نه دی وژل شوی چې له عملی دوی ته ډېر تاوانونه اوړېدلي دي. نور هم له کوټې د مشال ریډیو خبریال ایوب ترینه کوي.
و خیبر پښتونخوا ته څیرمه د بلوچستان د ضلع شرانی په ځنګلونو کې د لګیدلې اور د وژنې لپاره د ایران څخه راغلی جهاز د مئی په څلورویشتمه نیټه خپل کار پیل کړی دی، چې له امله د چارواکو پوینه د شنغره او کوه سلیمان په لمن کې لګیدلې اور به ډېر ژر مړ شي. په دې ترڅ کې د مې په څلورویشتمه نیټه په سیمه کې د ځنګلاتو د حفاظت لپاره کار کوونکي ادارې ډبلیو ډبلیو اف وغړي یا مسخیل راته وویل چې د ایراني جاز له لوري د ځنګل پر هغه برخو اوبو پاشي ته ځایي خلکو هرکلی کړی دی چیر چې د دوو اونۍ راهیسې اور لګېدلی دی.
جاز راورسېد او سپرې وکړه او اوس به موږ ورځو ګورو به امپیکټ څنګه ختم کړی دی. د کلي والاو په خبره دا ده چې مطلب حالت ښه خو به واچولې دا کوم چې افیکټډ ایریا د شیزای شو کړی دی چې مزه یې ځه بیا ها دې ته امدې د تر زرغونه زوره پورې دا سیده وړې ده پټې د دوی میشن دا چې دا وسړی بیا
په دې ترڅ کې مې د ژوب د کمشنر بشیر احمد خان بازی سره د تماس نیولو هڅه وکړه خو بریالی نه شوم. البته نوموړي د مې په درویشتمه نیټه د مشالې ډو سره په خبرو کې هیله څرګنده کړې وه چې ډېر ژر به د ایراني الوتکې په مرسته دغه اور مړ کړل شي. بل پلوته دلته په بلوچستان هایي کورټ کې هم د شرانی د ځنګلاتو د اور په اړه خبرې او پوښتنې راپورته شوې دي. په دې ترڅ کې د کوټ نامتو وکیل سید نذیر آغا ایډوکیټ د مې په څلورویشتمه نیټه و مشالې ډو ته وویل چې هایي کورټ د شرانی د ځنګل په اور وژنه کې د ځنډ څخه په کار اخیستلو باندې حکومتي چارواکو څخه د مې په 25مه نیټه رپورټ طلب کړی دی.
موږ په بلوچستان هایي کورټ کې مستخیل او ساته په شرانی په جنګلاتو مور لګېدلې دي. په دا باندې د بلوچستان هایي کورټ چیف جسټس نعیم اختر افغان او جسټس روز خان بړي استمر دا وینا وکړه چې اور بل دی چې اور به موږ څنګه مرکو فتل د دا اشد ضرورت دی. دا موږ ویلې د ایران څخه یو الوتکه راغلې ده هغه ناکافي ده. موږ اړو سړوس ملکونه دي په هغه کار به مارات دي دا هغه سره دا رقم الات ته الوتکې ته هلیکاپټرانس ته چې اور مړ کوي نو زموږ د صوبې وجد الات سره چې دی هغه دي فوري طور پر د دا ملکو تعفیل وکړي چې د دې ملکو تیارې او د دې هلیکاپټران او د اور باندې چابو پای کوي هغه رقم الات د دا ملکو وغړی. نو په دا باندې بلوچستان هایي کورټ چې د سیس بالکل زموږ خبره وینا واورېدله او مراسله یې ورته وزیر اعلی صاحب ته واستوله.
هلته په سیمه کې هم ډېری ځایي خلک د اور په مړ کولو کې پر ځنډ باندې سخت خواشینی دي او تیره ورځې د یوې جرګې د لارې د حکومت څخه غوښتنه کړې ده چې د شیرانی د چلغوزي او زیتون د ځنګل د پاتې برخې د خوندي ساتلو لپاره د ځانګړي ګامونه پورته کړل شي. په دې اړه د جرګې وغړي سالمین خپلواک راته وویل
نو په دې مایوسکون صورتحال کې مش پرونو دته مجبور سول چې مجبه جرګم وکړه او نو بیا هم دا پریکړه وکړه چې چونکه دلته د خلک د اور مرکوي نه بلکې دا د ډیر لوی ډیزاستر په انتظار دي چې لوی ډیزاستر وسی نو بیا بل لوی ډیره پیسې برازي نو د ډیرو پیسو په نتیجه کې لکه څنګه یو جنرال پرسپشن دی ډیزاستر منیجمنت والا بیا خلکو ته خیمه ورکوي او لوجستیک ورکوي. د لوجستیک معنی په دې کې بیا د دوی د کرپشن ډیره زیاتې د دوی ګټې په دې کې. نو موږ دا پریکړه وکړه چې دوی چونکه موږ د ډیزاستر په انتظار نه سي موږ په خپل بزو اشرونه وکړو. یو خاتز موږ اشرونه لګیا دي یو غر دی زرغون زور چې ډیر غن دی ډیر ډنس دی په دې کې دا ټیم تقریبا لسلور 15 ځخه د زمونږ ګری بالکل ترن چک شلې دي کډی شلې دي هرې باندې رختي کټ کړی دي هغه د زرغون زور بچاو کړی دي.
دلته دا خبره ده د ونی ورده چې د شرانی او مستخیل تر منز په دې جنگل کې د مې په 12 منېټه اور لګیدلې وو چې لامل درې کسان وژل شوی او څلور نور ټپین شوی وو. ته ځای چارواک پوینا چې د اور لامل په لوی کچ نه هواز د چلغوزي او زیتون درخت سیزل سی بدی بلکی پدی کی جنگلی حیوانانو او مرغان ته هم لوی زیان اوشتی دی.
د فلم هنر ادب او کلتور پاړه نوې خبرې
الف جان خټک نو 1913 دغه پیدایش وو
راپورونه او مرکه
زه فلم ستاره سبحان تاسو سره مخاطب یم د مشال وی
تاسو ټول آشنا امان خبرې کوم فلم ستار
زه د پښتو فلم ستار شاهد خبر کوم
د ځوانو استعدادونو مخې ته راوستل
دا چا درلا مغلې زروا رخت خدای بندا
د نو فلمونو او کتابونو پیژنګلوي
کورتومتراجو وا ا دارلینګ دی سائم صدیق
مراتھوں کے خلاف جانے والا احمد شاہ تالی
دا هر څه په مشال راډیوي مجله کې
مشال راډیو ته وګستې یو دونکو د خبر پښتونخوا قبایلي زلو مشرانو تیر ورځ د پېښور له کور کمانډر سره جرګه کړي. د جرګې مشران وایي غواړي د امن او سولې خبرو لړ کې خپل کردار ولوبوي. دی په حکومت او تریک طالبان پاکستان ټینګار کړی چې د مې دیرشم پورې شوی اوربندی وغځوي او د اعتماد فضا جوړ کړي چې د سولې خبرې منطقي انجام ته ورسي. تفصیل د عمر وزیر په راپور کې.
د فاټا گرینډ جرګې غړی او دفاعي چارو کارپوه ریټایرډ بریګیډیر سید نذیر مشال ریډیو ته وویل چې د قبایلي اضلاعو په شمول خیبر پښتونخوا ټولو ضلعو قبایلي مشرانو کور کمانډر پېښور سره لویه جرګه شوې. د مئی په درویشتمه دغه جرګه کې مشرانو حکومت او فوسته ویلي چې تحریک طالبان لخوا شوې ډزبندي اوږدمهاله شي. د نامنۍ مخه نیولو لپاره به دوی هلې ځلې توندې کړي. نو په لومړۍ مرحله کې به مشران علمای کرام او ځوانان حکومت پاکستان، اسلامی امارت افغانستان او تحریک طالبان ته د خط یا لیک په ذریعه د امن سولې پیغام لګي او غیر مشروط سولې لپاره به ټینګار کړي. ریټایرډ بریګیډیر سید نذیر وای چې کور کمانډر پېښور او سیکیورټی ایجنسو سره لویا جرګه د مئی په درویشتمه وشوه او دغه سلسله افغانستان کې د طالبانو حکومت او امن لاسته راوړو وروسته په دې وروستیو کې قبایلي اضلاع او خیبر پښتونخوا کې بریدونه زیات شوي. نو د دې مخانی ولو لپاره دوی غواړي چې قبایل پکې برخه واچوي او د امن لپاره خپل کردار ولوبوي چې خپلې سیمې له ناامنۍ وژغوري.
کومې داسې شبکې دي چې په هغې کې تحریک طالبان پاکستان دی، د دې نه علاوه داعش دی، د هغوی چې څومره بریدونه دي هغې کې زیاتوالی راغلی دی. دا یو خطره محسوسېده چې هسې نه د دې جنګ زیاتوالی دومره ډېر شي چې بیا په دې علاقه کې اپریشنونه شروع شي او بیا به د قبایلي سیمې خلک بیا کډوال کېږي، بیا به د هغوی کاروبار تباه کېږي. نو که قبایل په دې کې خپله حصه واچوي، موږ د یو سالس کردار ادا کولو ته تیار یو او دغه په لوی سطح باندې اوس دوی یو لرې جرګې په صورت کې وړاندې راله چې ټولو نه کور کمانډر صاحب رای واخیسته او چې ستاسو سخیل دی امن غواړی، ټول په دې یو نقطه باندې متفق کړو چې امن غواړو. حکومت پاکستان ته هم دا اپیل کوو او اسلامي امارات افغانستان ته هم چې په دې کې خپل برخه واچوي.
نوموړي زیاته کړه چې بغیر د څه شرطه د امن خبرې مخ په وړاندې بوتلی شي او قبایلی اضلاع کې حقیقي امن په نظر راشي، وسلوال سولې ته راشي او ورباندې شرطونه نه بلکې دوی په ټولنه کې فعال کردار ادا کړي.
تحریک طالبان ته اپیل دی چې پاکستان حکومت سره کینی او بغیر څه شرطونو نه د عمل د عمل وړاندې کی دا کوم د سولې عمل دی، ډزبندي ده، په دې کې نور توسیع وشوي شي او دا د هغې پورې ډزبندي وي تر څو پورې چې خبرې ټاکلې شوې نه یو منزل ته نه وي رسېدلې او د امن کمې لارې چارې چې قائم شوې نه مقرر شوې نه او په هغې باندې عمل درآمد شروع شي او یو بل سره د اعتبار دپاره دې څه قانونه واخلي استلې شي په معاشره کې دې د هغوی یو فعال او شهري جوړېدلو چې هغوی ته دوباره یو ژوند تېرولو دپاره یو لاره ورکول دي، د هغې دپاره دې هم اقدامات وکړی شي.
یا د جرګې غړو تېره ورځ په دې لړ کې خپله خبري غونډه هم کړې او په ټولنیزو رسنیو یې ویډیو خپره کړې. دا یادونه ده چې افغانستان کې طالبانو حکومت راتلو پس د قبایلي مشرانو په وار وار له وسلوالو سره د امن سولې په باب لا خبرې شوې او تحریک طالبان لخوا د اپریل په میاشت کې ډزبندي اعلان هم شوې، خو لا هم دغه خبرې منطقي انجام ته نه دی رسېدلې او وخت په وخت قبایلي زیلو او خیبر پښتونخوا کې وسلوال بریدونه شوي. تیره ورځ هم د امنیتي چارواکو او آی ایس پی آر په وینا شمالي وزیرستان میرعلي کې د فوز په څوکۍ وسلوال برید کې دوه د ایف سی ملیشا ځواک سرتیری وژل شوي دي. عمر وزیر، مشال ریډیو، بنو.
د مشال ریډیو خپرونی د سهار لنه هو د مازیګر تر شپږو پر دغه سپو اوریدای شي. میډیم ویوز 620، پر شارټ ویوز 2130، 15315 او 15250 کیلو هرتز. که انټرنیټ ته لاسرسی لرئ نو په مشال ټکی کام کې هم زموږ پروګرامونه په ژوندۍ او ثبت شوې بڼه موجود دي.
اردن کو د دوایانو د گرانیدو پاړه په خبر پختونخوا اسمبلی کې پرون د اپوزیشن او حکومتي غړو ترمنځ تاوده د بحثونه شوي دي. ځینې سیاستوالو غوښتنه وکړه چې د دوایانو پر مخ زیاتېدونکو بیو په اړه باید له وفاقي حکومت سره ځکه خبرې وشي چې اکثره دوایي جوړونکي کمپنیانې په وفاقي کچه کار کوي. د میشل ګوند د غړي سردار حسین بابک په دې نظر وو چې په عمومي ډول د خبر پختونخوا حق نه دی ورکړل شوی او سیاسي ګوندونه باید دا مسله د مرکزي حکومت سره پورته کړي. تفصیل د غلام بوس په دې راپور کې.
د دوایانو د نرخونو د لوړېدلو او ورځ په ورځ د ګرانۍ د بوج زیاتېدلو په اړه دا تود بحث د خیبر پختونخوا په اسمبلی کې ترسره شو او د حزبي اختلاف او د حکومت د غړو لخوا په دغه اړه بیلابیل وړاندیزونه او غوښتنې مخې ته راغلې. په دغه مهال د عوامي نېشنل ګوند سردار حسین بابک په خپله تفصیلي وینا کې وویل چې که حکومتي او د حزبي اختلاف غړي په شریکه د مرکز نه خپل وسایل او بقایجات ترلاسه کړي نو خیبر پښتونخوا صوبه به دومره غني شي چې د هر رقم شایانو د ګرانۍ په ستونزه به قابو عمومي. سردار حسین بابک زیاته کړه د جمعیت علماء اسلام پی د اسمبلی غړی نعیمه کشور د اسمبلی غونډې ته په خپله وینا کې وویل دوایانی ډیر زیاتی په ګرانېدو دي او د دې بنیادی وجه دا ده چې د ډالر نرخ ډیر لوړ شوی دی. نو چې په دې رفتار ډالر روان وي نو په هر سبا د دې اثر وي. نو د دوایانو نرخونه هم په تیزی سره روان دي. د اسمبلی په غونډه کې په مرکز کې د پاکستان تحریک انصاف په تیر وفاقي حکومت نیوکه وشوې چې په تیرو درې نیمو کلونو کې د هیواد د اقتصاد د جوړولو او ګرانۍ د مخنیوي لپاره یې کوټلې تګلارې نو جوړ کړې. نو په دغه وجه اوس ګرانۍ نور هم په زیاتېدو ده. خو په صوبه کې د حکمران ګوند پاکستان تحریک انصاف د صوبایي اسمبلی غړو په مرکز کې د خپل ګوند د تیر وفاقي حکومت د اقتصادي او تجارتي پالیسیو دفاع وکړه او صوبایي وزیر شوکت یوسفزی د اسمبلی غونډې ته په خپله وینا کې وویل نن تاسو وایئ چې عمران خان رعایت ولې ورکړی وو خو چې بهر ناسو نو ویلې چې په هیواد کې تیل ارزانېدلی شي. نن خو حکومت د دوی په لاس کې دی وس دې ارزان کی. دوی ولې د حکومت د راغورځولو کوشش وکړو؟ تاسو د دوایانو خبره کوئ. ستاسو وزیر په وفاقي حکومت کې ناست دی، هغه ته ووایئ چې د دوایانو نرخ راکم کړي. دا خو د وفاقي حکومت کار دی. د تحریک انصاف غړو په خیبر پښتونخوا صوبه کې په ولس د دوایانو د زیاتو نرخونو د بوج کمولو لپاره د صوبایي حکومت د صحت کارت د پروګرام ذکر هم وکړو او دوی وویل چې په اسپیتالونو کې د داخل ناروغانو علاج او درملنه د دغه پروګرام لاندې په ویډیا توګه کیږي. خو د حزبي اختلاف غړو وویل چې دغه سهولت نه هغه خلک ګټه نشي ترلاسه کولی کوم چې د زړه، سا او دمی یا شکرې د ناروغو په رنګ د نورو ناروغو سره مخ دي او ټول عمر په کور کې په دوایانو گزاره کوي. غلام غوس، مشال ریډیو، پېښور.
اوردونکو د دې غړي مهم موضوعات صدا سی وو چې د اسلام آباد انتظامی نن په هغه خار کې د 1340 لګولې د بداس محل د چې د پاکستان تر کې انصاف ګوند مشر او پخوانی وزیر اعظم عمران خان پرون په پیښور کې د خبري غونډې پر مهال د مسلم لیگ نون ګوند په مشرۍ د حکومت پر ضد اسلام آباد پر لور د مه پر 25 مېټه د لاریون کولو اعلان وکړ او زیاته کړه چې د خپل غوښتنو تر پوره کېدو به په اسلام آباد کې احتجاج ته دوام ورکوي. نوموړی غواړي چې زر تر زره انتخابات وشي خو حکومت بیا وایي چې انتخابات به په خپل وخت کېږي او دوی به خپله عیني موده پوره کوي. دغه راز خبر پښتونخوا ته سیرما د بلوچستان د شیرانی ضلع په ځنګلو کې د لګېدلي اور د مړه کولو لپاره د ایران نه ورغلي جاز نن خپل کار پیل کړی چې له امله یې د چارواکو په وینا د شین غره او سلیمان په غرونو کې لګېدلي اور به زر مړ شي. د شیرانی او موسی خیل زلو ترمس په دې ځنګل کې د مې په 12 اور لګیدلې و چې له عملی درې کسان وژل شوي او څلور نور ټپیان شوي دي. او د ایران د هوایی پوز دوه پایلټان د جنگی جاز د غورځېدو په پیښه کې وژل شوي. دا پیښه هغه وخت شوي چې کله یو جنگی جاز F7 د ټریننګ پر وخت د ایران په مرکزي ښار نایین کې وغورځېد. د ایران سرکاري خبري ادارې ارنا د خبر له مخې دغه پیښه نن سهار مهال شوې او د یو پوځي چارواکي لخوا لیکي چې دغه پیښه د یو تخنیکي ستونزې له کبله مخته راغلې او په دغه اړه یې پلټنې پیل کړي. اوس هم تاسو ته نجیب عامر اونیز ادبي او کلتوري خپرونه مشال ډوي مجله وړاندې کوي. راځي چې په شریکو ته وښو.
د مشال راډیوي مجله د مشال رادیوی مجلې ګران اوریدونکو د خپل کوربه نجیب عامر سلامونه ومنئ. دا ونه مو هم د خبرونې په زولی کې درته د خبرېدو لپاره بیلابیل مطالب راټول کړی دي. له تاسو هیله لرو چې تر پایه مې بدرګه کړئ. په کوټه کې د پښتو اکاډمۍ د مئی له 14 تر 15 د سهیلي پښتونخوا ادبي تاریخي او کلتوري یون تر سرلیک لاندې درې ورځنۍ نړیواله څیړنه غونډه وکړه. یادې غونډې ته د پاکستان د بیلابیلو سیمو ترڅنګ له افغانستان څخه هم د پښتو ژبې او ادب نومیالي تاریخ پوهان او لیکوالانو ورغلي ول چې خپلې مقالې هلته وړاندې کړلې. د مشال لډیو خبریال سمات شبنم هلته موجود و او یو تفصیلي راپور یې جوړ کړی دی.
د پښتو اکیډمي کوټې لړخه د سولي پښتونخوا ادبي تاریخي او کلتوري یون تر سرلیک لاندې د درې ورځنۍ نړیوالې څیړنې غونډې تابعې شوې وه. څیړنې غونډې ته د پښتو ژبې پر بیلابیل اړخونو نومیالیو تاریخ پوهانو او لیکوالانو خپلې مقالې وړاندې کړې. په څیړنې غونډه کې د افغانستان په ګډون اسلام آباد، کراچي او خیبر پښتونخوا څخه ادبپوهانو ګډون درلود. د پښتو اکیډمي کوټ مشر سید خیر محمد عارف د یادې څیړنې غونډې په اړه د مشال ریډیو سره په ځانګړې مرکه کې وویل چې د پښتو اکیډمي کوټ لړخه هڅ کیږي چې موږ د پښتنو ترمنځ یو داسې تار جار کړو چې هغه د ټولو لپاره د یووالي سبب وګرځي.
موږ د پښتو اکیډمي کوټ لخوازه مسلسل دا کوشش کو چې موږ د ژبې په اوله، د خپل کلچر په اوله، د خپل تهذیب او تمدن په اوله باندې د پښتنو ترمیان یو داسې تار جار کړو چې هغه د ټولو د یووالي سبب وي. ظاهر ده چې ژبه ډېر بنیادي عنصر دی، هغه د تاریخ په اوله هم، هغه د تهذیب په اوله هم، هغه د کلتور په اوله هم، او هغه د نزدېکت او وینې په اوله هم. نو زموږ کوشش دا دی چې موږ د لر وبر پښتون وطنه زه خلک را وغواړو د دې سره کښینو. د هغه دوې درې ګټې، یو دا چې دوی خپله زړه وویني، یو د بل په حالاتو خبر شي، پر ملکي مسایلو باندې وغږېږي، پر ملکي حالاتو باندې، خصوصا د پښتنو پر حالاتو باندې یو له بل سره خپل خیال شریک کړي، او بیا کم از کم په اتفاق باندې ولای عمل هم جوړ شي چې یار دا په کار دی، دا نه دی په کار.
څېړنګونډه تر اتو برخو ویشل شوې وه. په لومړۍ ورځ لومړۍ برخه کې د سولي پښتونخوا تاریخ او لرغونو آثارو باندې لیکوالانو برخوالو ته خپلې مقالې واورولې. دویمه برخه د سولي پښتونخوا د غزل مزل تنقیدي څېړنې ته ټاکل شوې وه. په دویمه ورځ د سولي پښتونخوا د نظمینداره او د سولي پښتونخوا غیر کیسیز نثر باندې مقالې وړاندې شوې. په دویمه برخه کې د سولي پښتونخوا غیر کیسیز ادب او په سولي پښتونخوا کې سندي او غیر سندي تحقیق باندې لیکوالانو خپلې مقالې وړاندې کړې. په درېمه ورځ لومړۍ برخه کې په سولي پښتونخوا کې تنقیدي هڅې او په دویمه برخه کې په سولي پښتونخوا کې پښتو رسنۍ باندې لیکوالانو برخوال ته خپلې مقالې واورولې. د رسنۍ په اړه د خیبر پښتونخوا څخه غلی میلمه ژورنالیست راشد خان خټک د مشال ریډیو سره په ځانګړې مرکه کې وویل چې رسنۍ خپل یو اصول درلود، خو چې لکله ټولنیز رسنۍ راغلی دي نو د رسنۍ خپل اصول تر پښو لاندې کیږي.
رسنۍ خو په هر وخت کې وي که نه دا بڼه یې بدلیږي شکل یې بدلیږي. هر د رسنۍ د مور د بدلیدو سره یو لوی تغییر راغلی دی. یعنی په هغه وخت کې چې اخبار راغی بیخی د یو دور نه بل دور ته خلک داخل شول. بیا چې کله ریډیو راغله نو هغه یو بل پړاو و. بیا چې ټی وی راغی نو هغه یو بل پړاو و. اوس چې دا ډیجیټل میډیا راغلې ده نو دا ډیره پخوا به داسې وګوره د هغه پخوانی دغه چې وو رسنۍ داسې وي چې یو کس په ډیرو خلکو ته مخاطب و. یو کس په خبر ورکوو مقاله به یې لیکله اداریه به یې لیکله کالم به یې لیکو یا به یې وینا کوله په ریډیو کې به یې څه ویل په ټی وی کې به یې څه ویل ډیرو خلکو به اورېدل. اوس ډیر خلک خبرې کوي او ډیرو خلکو ته یې کوي. یعنی دا بیخي یو ډیر غټ بدلون دی چې په دغه کې راغلی دی. او بل دا دی چې د ډیجیټل میډیا یا دغه د کمې چې ټولنیزې رسنۍ دي دا فیسبوک دی او ټویټر دی او دا انسټاګرام دی او دا شیان په دې کې هر سړی چې دی دغه شو یعنی ویونکی شو. هر سړی یو خبره لري که سمه وي که خرابه وي. او د دې سره د هغه کم اصول چې دي هغه نه مراد کیږي. یعنی په دغه خو داسې یو هغه د بیلانس اصول لري که نه ژورنالیزم چې یو کس به وي مسؤول به وي هغه به ګوري چې په دې کې دا 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 شیان پکار دی او دا د شیان نه دي پکار چې کوم ژورنالیزم اصول دي هغه نشته. اوس هر چا چې څه وویل او په هر څه وخت یې وویل
په غزل او د غزل په تاریخ لږ نظر واچو یو بل فرق لري چې غزل څه ته وایي او د دې تاریخي پس منظر او مفهوم څه دی.
په څېړنې کې میرمنو هم ګډون درلود خو شمېر یې لږ لیدل کېده. له خیبر پښتونخوا څخه راغلې لیکوالې سیده اسینګل مشال ریډیو ته وویل چې د کلتور او د ټولنې په دې سختو بندیزونو کې د یوې پښتنې مېرمنې لپاره لیک او تخلیق کول ډیر ګران کار دی.
ډیره زیاته خوشحاله شوم چې په ماضي کې چې کله د تاریخ ته لاړو لرې لاړو نو ډیرې زیاتې مېرمنې او ډیرې فعالې مېرمنې مخې ته راغلې. د دې سیمې چې تعلق یې د سویلي پښتونخوا سره د ادب دپاره ډیر زیات کارونه کړي دي. خو د بده مرغه هماغه خبره به کوو چې د کلتور او د ټولنې په سختو بندیزونو کې بیا لیک او تخلیق کول د یوې پښتنې مېرمنې دپاره ډیر زیات ګران کار دی. اوس چې ما کتل یا پرون داسې چې مونږ ګورو نو په دې سیمینار کې هغه ونډه ډیره زیاته په نظر نه راځي. خو بیا هم ډیره زیاته خوشحاله یم چې یو څه پیغلې نجونه مېرمنې زموږ سره ملګري دي راځي په ټولو نشستونو کې مونږ سره شرکت وکړو او ډیر غور سره او ډیر په فکر سره دی عالمانو دا خبرې اترې واورې دي او دغه دی موږ سره ناستې پاستې وي. نو دام لکه د تبدیلې یو دغه دی که نه یو آغاز به ورته زه ووایم چې دی لکه وخت لږ بهتر شوی دی او داره چې لږ مخ په وړاندې باندې ضرور تللی دي مېرمنې. نو وخت ډیر مخکې تللی دی کامونه ډیر مخکې تللی دي او مونږ هغه بدبخته پښتانې یو چې ورځ په ورځ مونږ لکه لرې کېږو د ترقۍ نه او د دې پرمختیا نه. نو باید چې مونږ د خپلې آبادۍ دا نیمه برخه چې کومه ده دا د خپل ځان سره لکه شریکه داسې روان اوسه.
د څېړنګوډې یوې برخوالې رحمت بیبی اڅکزۍ مشال ریډیو ته وویل چې په ډېرو کتابونو لوستلو یا ما په ډېر وخت دومره څه نسو زده کولی لکه په دې څېړنګوډه کې ما په درو ورځو کې زده کړل.
چونکې زه استاد یم او د خپل بچانو یا د نږدې بچانو علاوه زه د ډیرو شاګردانو هم پرورش ما په ذمه دي. نو دارنګ سیمینارونه او دارنګ شیان چې زه اټینډ کوم زه چې په دا کې ګډون وکم نو زه خپل د شاګردانو لږ زه دا ما دا خیال دی زما خپل دا خیال دی چې د شاګردانو لپاره لږ نور بهتر استاد ثابت کېدای شم. او په دارنګ سیمینارو کې تاسو یقین وکړئ په ډیرو کتابو ویلو باندې په بخیر ډیر ټایم باندې ما دونه شیان نسو زده کولای کم چې په دا سیمینار کې په درې ورځې زده کړي.
د یادې درې ورځنۍ څېړنغوډي هر شپې پای د خیبر پښتونخوا څخه غلی میلمه اسپانیار خټک د کتک ټانس په نڅا پای ته رسېده. سید خیر محمد عارف مشالی ډوتول چې مرده پښتو ژبې کلتور او ادب د پرمختګ لپاره هڅ کوو او هغه کتابونه تر چا پرسو چې د پښتو ژبې لپاره په ګټه تمامېږي.
موږ یو کوشش دا وکړو چې موږ ښه کتاب هغه که د کابل لیکوال لیکلی دی که د پېښور لیکوال لیکلی دی داغ دپار مشتری که کار دیموزی و ریویو کمیتی جور کرده هر سوکشی هر زای پرتو کتاب را واسطی مجری ریویو کمیتی تا والا کو آغا داری پورت را که بکاید سپاپ سپای او گوری چی دا کتاب پدا دا بنیاد بندی دا چاپور ورده داغ کتاب مرچاپ کو او آغا تر چاپ ورسو داغ گرچه دایی چی واس کچه کرمی یعنی پیشور اکرمی از ما خالت روست در کچ دیگه که یه لیکوال کتاب نیچاب کاری خمور پدا والا پدا سرولی وکن چه مور در پیشور در لیکوال کتابون هم چاب کاری دی مور در افغانستان در لیکوال کتابون هم چاب کاری دی بلا تپریک صرف در کتاب میار در کتاب موضوع چه آغاز مور تاریخ سر از مور جغرافیا سر از مور لکلتور سر سور کدر متعلق دی او که چیری آغا تخلیکی کردی نو آغا در نیو دور لتکازو سرسور ارتباط لدی پتا که بنیان دید مجرد سلکشن کن
پرتو اکیدمی کوتی در خپل مزل پیل نون سوا یو آویا یم میلادی کال سخ کردی په خپل 50 کلن مزل کې د پښتو ژبې پر بیلابیل اړخونو شاوخوا 200 کتابونه چاپ کړي دي. یاد څېړنې غونډه پر 15 مې د شپې په ټنګ ټکور خپرونه پای ته ورسېده. صمد شبنم، مشال ریډیو، کوټه.
د صمد شبنم راپور مورده اوس ورزو پېښور ته چېرته چې پښتو اکاډمۍ په یوې پښتو املا د لیک لوست عامولو په هدف دوه ورځنی سیمینار جوړ کړو. یاد سیمینار چې پښتو لیک لوست پرمختیا او املایي ستونزې سرلیکې و پکې پښتنو پوهانو خپلې مقالې واورولې. د دې سیمینار اهدافو کې د پښتو لیک لوست په اړه سفارشات راغونډول، د املایي ستونزو په اړه د پوهانو تحفظات مخې ته راوړل او ځینې نور شامل و. دا سیمینار د مې په 12 او 13 نیټه ترسره شو. نور تفصیل د غلام غوث په راپورټ کې اوریدلی شئ.
په پښتون کلچر میوزیم کې د پښتو لیک لوست پرمختیایی او املایی ستونزو د سرخط لاندی دو ورځنی سیمینار ترسره شو. د دغه سیمینار د اهدافو په اړه د پېښور پوهنتون د پښتو د څانګې ډایرکټر نصرالله خان وزیر مشال ریډیو ته وویل
چې یعنی پښتو عام کړل شي، پښتو خلکو ته ډېره ورسول شي، په لیک په اوله سره د لوست په اوله سره دا څلور جزء دي د یوې ژبې دپاره. په هغې کې ویل او اورېدل دا خو عام دي، په دې کې چاته ستونزه نشته. ستونزه چې دا هغه په لیک کې ده، یعنې چې ته په خپل څه ذهن او فکر کې یا څه د خپل ضمیر اظهار کول غواړې هغه لیک ته سپرل دي. دویم لوست دی، یعنې د علم د خورولو دپاره دغه دوه بنیادي شیان، یو لیک دی یو لوست دی، دا بنیادي مهم دي. ژبه هله ترقی کولی شي چې په هغې کې د لیک لوست ذرایعه او د هغې ستونزې حل کړی شي او ذرایعه عام کړل شي، او په ریاستي سطح باندې، په دولتي سطح باندې، په ولسي سطح باندې، په ادارو کې، په نورو ارزیونو کې چې چرته ضرورت وي دغه دوا انصر په کوي توګه محسوس کړل شي او ودا ورکړل شي.
د افغانستان د علومو د اکیډمۍ یو غړی ظاهر شکیب د سیمینار پر مهال مشال ریډیو ته وویل چې په بر وطن کې پښتو ژبه سرکاري حیثیت لري او هغلته کې د پښتو د معیاري لیکدود په برخه کې ډیر کار شوی، خو پکار ده د دواړو وطنونو لیکوالان او د ژبې پوهان په یو معیاري لیکدود باندې متفق شي.
زه فکر کوم چې ژبه او دغه چې ده لهجه دا دوه بیل شیان دي، دا په خپل ځای باندې سم دي. د املایي وحدت دپاره په ټولو ژبو کې ډېر کار شوی دی. که موږ نورې د پرمختللي ژبې وګورو د دې دپاره ډېر زیات کار شوی دی. داسې بحثونه چې یا دلته کېږي یا په باړهګلۍ کې کېږي یا بر کېږي یا لر کېږي، دا بحثونه د املایي وحدت دپاره ډېر مهم دي. دې کې ستونزې په نښه کېږي، په دې کې هغه زمونږ د ژبو نږدېوالی په نښه کېږي، د لهجو بحثونه رامطرح کېږي، د ویونو او د کلمو بحثونه رامطرح کېږي. دغه بحثونه د پښتو ژبې د پرمختګ لپاره زه فکر کوم چې دا ډېر مهم بحثونه دي. خو که موږ داسې بحثونه ونه لرو نو موږ به سل کاله بعد هم معیاري ژبه ونه لرو. دغه بحثونه د ژبې د بقا لپاره او د ژبې د پرمختګ لپاره ډېر مهم دي.
خو د پښتونخوا وطن لیکوالان او پوهان په دې نظر دي چې د باړهګلۍ په کانفرنس کې چې د لر او بر وطن پوهان په کومه املا سلا شوي وو پکار ده هغه د پښتو معیاري لیک دود وګرځول شي. د نوخار یو لیکوال او په بیلابیلو سکولونو کې د پښتو ژبې یو پخوانی استاد پرهاد محمد په دغه اړه مشال ریډیو ته وویل،
پښتو کې رمه په کال 1990 کې په بارګلې کې یو اجتماع را بلل و او د پښتو د املا په باره کې هلته کې ځینې فیصلې کړې وې او هغه فیصلې د بارګلې د اولسو فیصلو په نوم باندې بیا شایع کړې شوې وې. دغه باندې وخت په وخت بیا ورکشاپونه هم شوي وو چې په دغه املا کې مونږ څه کمې یا څه سقم پاتې وې چې هغه جوړ کړو. موجوده دا نن او یا پرون په اولسم او اتلسم چې دا کوم پښتو کې کومه کوم سیمینار دوه ورځې ملاقات کړی دی، نو د دې غرض هم دغه دی چې زمونږ دا املایي وحدت دا برقرار پاتې شي او که په دې کې څه کمی وي چې هغه کمی مونږ پوره کړو.
په سیمینار کې د پښتو ژبې د پوهانو، لیکوالانو او شاعرانو ترڅنګ زده کوونکو هم برخه واخیستله. د عبدالولي خان پوهنتون دې غونډې ته راغلی یوې زده کوونکي مشال ریډیو ته وویل،
زما نوم سبا ګلزبیر دی او د ایم فیل سکالر یم. باچا خان پوهنتون الته نه ایم فیل کوم. یو کور کې یو قسم خلک اوسیږي، کبا هغه کې بل څوک انټر شونه دا هغه غ لهجه خو نشي ویل کنه. زمونږ لهجه سره لیکل هم بدل شوی دی، زمونږ غ لهجه دومره هاوی شوی دی چې هغه په لیک لوس کې راغلی دی. نو دې لحاظ سره مونږ له پکار دی چې مونږ لیکل په یو لهجه کې راوړو، په یو املا کې راوړو. لکه مونږ که عام پښتو وایو نو مونږ به د یو بل نه جدا وایو، کلی کل کو د یو بل نه جدا کو. خو کنه سابي جب زمونږ یو شي نو الله ودا کار کې
دغه سیمینار کې د پښتونخوا، بلوچستان او افغانستان لیکوالانو، شاعرانو او د پښتو ژبې سره تړلي د تعلیمي ادارو او پوهنتونونو استادانو ګډون وکړو او د پښتو ژبې د پرمختیايي ستونزو او لیکدود په اړه مقالې هم وړاندې کړې. غلام غوث، مشال ریډیو، پېښور.
له پېښور مو د غلام غوث رپورټ اورېده. تاسو د مشال راډیوي مجلې ته وکړي. اوس یو تنزیه لنډه کیسه درته وړاندې کوو. د دې کیسې لیکوال اباسین کاتب دی، نوموړی افغان لیکوال دی او پر ټولنیزو رسنیو خپلې لنډې کیسې او خاطرې خپروي. دا کیسه هم موږ د ښاغلي اباسین کاتب له فیسبوک پاڼې نه راخیستې او له هغوی نه په مننې په غږیزه بڼه درته وړاندې کوو. مسافر دی ورکه شي کله چې څوک نوم یادوي نو ماته لوبیا را یادېږي او لوبیا چې خورم مسافر را یادېږي. کیسه دا سیدا چې په لندن کې مونږ درې انډیوالان په یو کور کې اوسېدو. یو چای هم نشوې دمولې، بلکې اگې په خولې خو په شرمونو به شرمولې. زه چې اوم نو دومره هم چې لوبیا په خول مې د خپل اپریدي آشنا نزد کړیو. دا نو د خدای پزل او کرم و چې پسته شوی لوبیا او چخړید شوی رومیان با په کنزرو ډبلیو کې ارزان او پریمانه پیدا کیدل. مخام چې بشو درې ډبلی لوبیا او یو ډبلی رومیان به مې دیکته ور واچول او چمچا به مې پکې تا وکړه. کله به چې ما په پخلنځي کې دا اشتها وژون کې هوسانه پخوله نو د همسایه له پخلنځي نه چې دیوالې را سره شریکو د ډول ډول خوراکونو بویونه راتلل او اشتها به بهتر ژوندۍ کوله. زموږ هم سایګان چې دوی کشمیرانو چې یو ښځه او میړه او درې بچیانو، یوه انجلۍ وه او دوه هلکانو چې تقریبا درې واړه ځوانانو. میړه یې ټکسي وانو، بچیان به یې مکتب او کالج ته تلل او د ښځې کار دا و چې دوی ته به یې هوسانې پخولې. یوه ورځ ده او یک شنبه ده، سخته بارانی ورځ ده. یو انډیوال مې چې د کاکا زوی په بل ښار کې اوسېده هلته تللو او کوم چې په کور کې و د وې چې زه مې ماما کره ځم، خو پام کړه چې دیګ ته لوبیا وانه چوي، ځکه چې د ماما ښځې مې راته ویلې چې نن ستا د انډیوالانو لپاره د ماښام ډوډۍ زه تیاروم. دینو لکوره او تاو زه په کوټه کې تلویزیون ته پریوتم. اوس نو ځان سره وایم چې چرګ پلو به وي که مایچه پلو، زعفران پلو به وي که سبزی چلو، خو لګیا یم په خیالونو کې په غوښو پلوونو شخوندونه وهم.
لنډه دا چې ورځ مې په چورتونو کې لنډه کړه چې مازیګر شو پخلنځي ته راغلم او د لوښو په منځلو مې پیل وکړ. ورو ورو او په مزه مزه مې لوښي ومینځل او پخلنځی مې هم سره پاک کړ چې په دې کې ور بیرته شو. یا پیره بابا پلې بختور شه. دا دی چې ملګری مې درې سر په سر تړلی دیشکې په یوه ټوټه کې راوړل. زر زر مې د اخبارونو پاڼې ورته په میز خورې کړې او دیچکې مې را خلاص کړ. آخ آخ کوفته واخ واخ قابلی پلاو. په دې دریم دیشکې کې بس وی چې را خلاص مې کړ نو تنکې بنډې دی وی. ما وی یا الله. ملګری مې وی بسم الله او ورته ون خطو. هغه چې یو څو مړې وکړې وې چې نور نو زموږ شم تبن هغه بالته خزان موړ کړو. خو ما د زړه له کومې نه بیلچې پکې خخې کړې او د سبا برخه مې هم وخوړله. چې مور شمو په ګیډه کې مزای پاتې نشو نو په زړه کې مې وای چې یا خدای قربان دي شمله نعمتونو چې دا ګیډه د لګ غټه پیدا کړې وای. خو خیر پورته شمو د پخلنځي نه مې پاک پتنوس غوره او قاب راوړل او پاتې شوی پلو او کوفته مې په خه مهارت پکې واچول او د پلو پر سر مې د غوښې خکولې بوټې کې خدا. ملګری ته مې وای چې ور را بیرته کا چې زه د همسایګانو حق ور ورسوم. ملګری مې چې دا خبره واورېده په حیرانۍ یې راته وویل ملا نصرالدین نه یې د څه لپاره؟ ما وی خدای به اجرونه را ورسوي. هغه چې لږ بېدینه غوندې ووی چې خدای په لندن کې مړه ګېډه لوبیا نه در رسوي او ته یې د آخرت د اجرونو په تمه یې. پرېږده بابا اجرونه مجرونه نشته. ما وی څه کوي که خدای کول اجرونه به په آخرت کې نه په همدې نړۍ کې وګوري. خو ورې په غوټه ټنډه راته بېرته کړ. خو ما د اجرونو نه ډک پتنوس د همسایګانو کور ته یووړ. ور میں ٹھک ٹھک کر داد کشمیری خزا پخپل روتا. دا ادب پر ڈیر و لڑ خانوں کے میں اردو جبا غوڑ سلام ورتا واچو. خزے وے چتو خزا منگ ہم سائے بچیا. ما وے او ترو رے منگ ساسو ہم سائے گانیو او افغانانیو. دا ڈیر وقت نہ میں پزڑک کی تاوی دل چی او خق قابلی پلاو پوخ کم او تاس تیرا وڑم چی دا ہم سائے گئی حق موداشی. خو موږ مسافران او مجردان یو. ټوله ورځ په کار او په سبق کې مصروف یو. نن مې لږ وخت پیدا کړ او دا دې د پلو او کوفته مې تاسو ته راوړم. او بیا تاسو کشمیران خو زمونږ تر بوران یې. خزه چې زما د مینې نه ډکې خبرې واورې دي نو په ډیره مینه او اخلاص سره نه مننه وکړه او زه بیرته خپل غمخانه ته راستون شوم. پیر حضرت میرا چې سبا شو کاری ورځ پیل شو نو زه ملګری مې دواړه د ژوند سرګردان بازار ته ووتو. مخام چې ستړی ستومانه راستون شوم نو د غمخانی ملګری مې له وخت را رسیدلې. زه هم ورسره کېناستم او د ورځې کارګزاري مو سره تیره کړه. لا مې ستړیا وته نه و چې ملګری مې وې پاسه چې وګیم او لوبیا شپکی. زه چې د نورو ورځو نه لږ ډیر ستړی او ناسازوم ورته مې وې چې لږ مې پرېږده آشنا چې دا ستړیا مې اوزي وړم دې چکن شاپ ته خوندور چکن چپس در باندې خورم. هغه هم د سترګو په اشاره کې ځواب راکړ چې سمه ده. داسې لس پنځلس دقیقې چې تیرې شوې ما وې پورته شه چې ځو. ملګري مې بوټان په پښو کړل چې ور ټک ټک شو. یو بل ته مو سره وکتل او زه ورته ووتم چې ور مې بېرته کړ. د کشمیری ښځې زوی د خدای د نعمتونو نه ډک پتنوس نیولی ولاړ دی. ملګری مې راغ کړل چې څوک دی؟ ما وې د پرونی کوفتې او پلو اجرونه او ثوابونه. بیا نو تر سو چې مونږ هلته اوسېدو د جمعې بدرې یا څلور ځلې د هغې کوفتې او پلو اجرونه او ثوابونه ته رسېدل. تنزیه لنډه کیسه مو واورېده چې لیکوال عباسین کاتب و. اوس ترته د خوږژبې شاعر پیر محمد کاروان یو ښکلی شعر وړاندې کوو. دا د هغه له تازه شعرونو څخه دی او زموږ همکار بشیر ګواښې درته په خپل غږ کې وړاندې کوي. خو له همدې سره به د مجلې دا ګڼه هم وتړل شي.
یو سړی به بس په دې را باندې ګران و. په اختر کې هم رنگ د رمضان وو، یو سړی به بس په دې را باندې ګران وو، په اختر کې هم رنگ د رمضان وو. چې طالب دې پتل دورې خمو، د نرګسو شپږ و پانی ځان وو. د لونو په موسم کې وو لمر سوی، د اخلاص په آینه کې به روښان وو. ورپشا بده چې بار هم د ازغو کړ، ورپشا بده چې بار هم د ازغو کړ، لکه گل با په مسکا مسکا روان وو. تب وای ټول غاټولې دی ملګری، تب وای ټول غاټولې دی ملګری، چې مزل به په خوشی بیابان وو. خلوتی وو د علم په شور ماشور کې، خلوتی وو د علم په شور ماشور کې، د زړه تارې غزولې تر جانان وو. دروازې به د تندې ټکولې، دروازې به د تندې ټکولې، په لمدو ګوتو نری نری باران وو. میگی نبه هم پخی بچولی، لمیگی نبه هم پخی بچولی، پلسونو کی زور د پالوانو. مقلدی نه د شرنگ نه د غرزنگو، مقلدی نه د شرنگ نه د غرزنگو، په چپو با سمندر د د پشانو. خپل سوکړکی توا من هم او سلوا هم، خپل سوکړکی توا من هم و سلوا هم، مستغنی چی د تایی له دسترخان وو. دروژی دروژماتی غوندی خوب، د روژې د روژماتی غوندې خوب، رواجینو په مینه مسلمانو. په لټون باندې کاروانه موند کې، په لټون باندې کاروانه موند کېږي، یو پتیګو کې غمې غمې انسانو، یو سړی به بس په دې را باندې ګران وو، په اختر کې هم رنگ د رمضان وو. Thank you.
مشال رادیو لتا سو سره دا په هر غړې هر لحظه او هر شیبه کې.